السلام علیکم ستړي مشهي د مشال رادیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال رادیو د نن ورځې د اخیری خبري غړې کې زه منور شاستا سوار کړل کوم په دې خبرونه کې بدرته یو شمیر کورنۍ سیمې زو نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري خو راځي چې په سر کې د اسرار العالم مومننا د خبرونو تفصیل واورو
د پاکستان ځنی سیاسي ګوندونه وایي د پوز او ولسی حکومت لخوا د ترګری ختمولو اداوی بیا اساس دي. د بلوچستان سوداګر وایي د حکومت په امر یې لاتیرو دوه ورځو رهیسې له افغانستان او ایران سره خپل تجارت بند کړی. او ماسکو وایي روس او امریکا د شام پر سر د ډزبندۍ تړون کولو ته ورنږدې شوي دي. او زه خبرونو تفصیل د پاکستان ځنی سیاسي ګوندونه وایي د پوز او ولسی حکومت لخوا د ترګری ختمولو اداوی بیا اساس دي. نن له مشال سره په خپلو خبرو کې د عوامي نشل ګوند یوې مشرې بشرا گوهر وویل تر څو چې پاکستان د ښه او برو طالبانو پالیسي نوی ختمه کړي نو تر هغو ترګری ته ماتې نشي ورکړل کېدی.
بل خبره دا ده چې لا اوس پورې چې د ښه او بد کې مونږه فرق کوو نو دا پالیسی چې کوم دی دا خپل یو خودکشه پالیسی ده.
د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم نن مشال ډو ته ویل چې د جمعې په ورځ د پیښور او مردان وسلوالو حملو د خبره په ډاګه کړه چې د پوز او ولسی حکومت لخوا د ترګری لمن زوړو اداوی به بنیاد دي. د پاکستان د کونو چارو وزیر چودنی سالی خان پرون بیا په مردان کې ویلي چې ترګری په ختمېدو ده خو وسلوال لا هم شتون لري. پاکستان په وار وار ویلي چې دوی په وسلوالو ډلو کې هیڅ توپیر نه کوي. د بلوچستان سوداګر وایي د حکومت په امر یې له تیرو دوه ورځو راهیسې له افغانستان او ایران سره خپل تجارت بند کړی. له ایران سره یو کاروبار کوونکی حاجی فتح خان نن مشال ډو ته وویل چې حکومت ورته ویلي چې له یادو هیوادونو سره دې د الکترانیک بینک نظام لارې خپل کاروبار پیل کړي. خو نوموړی وایي دا کار ځکه ناممکنه دی چې پاکستان د افغانستان او ایران سره بانکي تړون نه لري نو د په خبره مالونه یې ځکه ولاړ پاتې دي.
چې اوس زما خپل ګاډیانې را لوړ دي په بارډر کې ولاړ دي 45 ګاډیانې زما لوړ خپل ذاتي مال ولاړ دي لوک چې دي د ډمبر اوس څه پوک شاتم نسم کړلی مختم نسم راکړلی. داسې په زراعت تجاران دي بېچارهګان ولاړ دي کنټینران روان دي په کراچي باندې په بندر عباس باندې.
یاد وی چې په دې وروستیو کې د بلوچستان چمن او افغانستان سپین بولدک ترمنځ تجارتي دروازه هم د 14 ورځو پورې بند وه. د چرسدی بچه خان پوهنتون زده کوونکي وایي د استادانو احتجاج له وجې زده کړې په ټپه درېدلې. د یاد پوهنتون یو زده کوونکي حمزه نن مشال ډو ته وویل له تیرو شپږو ورځو راهیسې استادان په احتجاج دي. پوهنتون د استادانو اتحادیې مشر ډاکټر شکیل نن له مشالې سره په خبرو کې د یونیورسټۍ په انتظامیه تور پورې کړ چې د دوی د ترقیانو د نوکریانو د مستقل کېدو مخه یې نیولې. خو د پوهنتون رجسټرار حمید الله دغه تورونه بیا رد کړي. د افغانستان په زابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د زابل والی بسم الله افغان مشال ډو ته وویل نن سهار یو بس د کندهار څخه کابل ته روان و چې له یو ټریلر سره یې ټکر وکړ. په مای میاشت کې هم په غزنی ولایت کې په یوې ټرافیکي پیښه کې 250 کسان وژل شوي وو. مشال ډو ته وغوښتي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت به له پوره چمتووالي سره د بروکسل په ناسته کې ګډون وکړي. ښاغلي غنی دغه موضوع نن په کابل کې د حکومتي لوړپوړو چارواکو په ګډه ناسته کې بیان کړه. ولسمشر غنی یو ځل بیا په ټینګار سره وویل چې افغان حکومت د فساد د لمنځه وړلو لپاره جدي اراده لري او په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې اهم لري. بروکسل غونډه به د اکتوبر په میاشت کې د بلجیم په مرکز کې وشو. تر ډیره به پر دغه ناسته کې ګډونوال افغانستان څخه د مالي او اقتصادي مرستو پر دوام بحثونه وکړي. افغان چارواکي وایي چې په کندوز ولایت کې یې د وسلوالو د ختمولو لپاره د عملیاتو لومړۍ برخه په بریالیتوب سره پای ته رسولې او اوس یې دوهم پړاو پیل شوی دی. د افغان پوځ مرستیال مشر جنرال مولادلی مراد پرون کندوز کې یوې غونډې ته وویل چې په ټولو ولسوالیو کې یې پوځیان ځای پر ځای کړي تر څو د طالب وسلوالو د حرکت مخه ونیسي. ماسکو وایي روس او امریکا د شام پر سر د ډزبندۍ تړون کولو ته ورنږدې شوي خو لا هم نور وخت ته اړتیا لري. د روس د بنو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف نن وویل موږ دغه تړون ته نږدې یو خو سفارتي هلې ځلې وخت اخلي. مرستیال وزیر زیاته کړه د ده په فکر هیڅ داسې وجه نه لري چې ګیرې خبرې به ناکامه شي. نوموړي دغه خبرې د جیشل هیوادونو د سرمشرزي په څنډه کې کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي وو په شام کې د دښمنۍ ختمولو په موخه کومې معاهدې ته رسېدلو لپاره به له روسیې سره خبرې مهمې وي خو دې برخه کې مذاکرات مشکل دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفارتي اړیکو د بیرته سمولو په موخه خبرې کړي. د دواړو مشرانو دا خبرې په چین کې د جیشل هیوادونو د سرمشرزي په شپه وکړې. د روس او ترکی ترمنځ اړیکې له هغې وروسته خراب شوې چې تیر کال په نومبر میاشت کې ترکی د روس یوه جنگي الوتکه وویشتله او پکې یو پایلټ اهم وژل شو. د چین په هانګژو کې د دواړو خیزه ملاقات وروسته ولسمشر پوتین وویل په ټولو برخو کې په بشپړ توګه د بیا همکارۍ شروع کول لپاره اوس هم نور کار ته اړتیا ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د اسرار لمومن نه د دې سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه کړي کې به د ریپورتونه واوري. په مردان کې د جمعې د ورځې په ځانمرګي برید کې د وجل شو وکیلانو ملګری وایي دوی به هیڅ کله د ترهګرۍ له ویرې خپل امروزه ژوند نه پرېږدي.
منګه د یری د وجې دکان بند کړی دی، منګه د یری د وجې کچاري بند کړی دی، منګه نه جی منګه صرف دا خیو چې منګه اتفاق دی اتحاد دی.
په پاکستان کې د چین لخوا سباندې درېس و ترقیاتي منسوبې روانې دي. خوشنول کې وایي په دې کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان برخه کم ده.
زما خیال چې وړه وړه سرحد دي چې دا د فیډریشن د پاکستان چې څنګه فیډریشن ملک دی، نو دا به ظاهره خبره ده چې یو نقصان رسي هغه خلکو ته چې د چا مایوسي ده د چا پسماندګي ده.
د چارسټې په باچا خان په هنتون کې د خپل غختنو لپاره د استادانو هړتال جاری دی. هلته په کراچۍ کې مشت افغان کډوال خپل وطن ته ستنېدل نه غواړي. دوی سوای
یا پاکستان کې موږ په سمندر کې اچھا یم موږ بند بس وکړ چې موږ ته ځای نه جوړ کړم ګلار نه وطن کې ځای لرو نه دلته نه پرې دی حالته جګړه شروع دی یم چیرته لار شو.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمې زونړيوال ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه د نن ورځې اخیری خبری غړی ته غوږی. د خبرونه د سحر په 9 بجو شروع کیږي او مازیګر په 6 بجو سرته رسیږي. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي که څه هم د ترهګرۍ ضد جنگ کې یې کامیابی ترلاسه کړي خو لا هم دغه جنگ په مکمله توګه ختم شوی نه دی. نوموړي پرون په مردان کې وکیلانو سره د جمعې د ورځې ځانمرګي برید کې د وجل شو وکیلانو فاتحې ته ورغلی وو. د ترڅنګ د واکمن تحریک انصاف او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران هم مردان ته ورغلي وو. بلخوا وکیلان وای چې د ویرې له وجې کرچري نه دی بند کړي، بلکې دا ښکارا کوي چې د دوی ترمنځ اتفاق او اتحاد دی. دوی د وزیر اعظم نه شکایت هم کړی دی. نور تفصيل غلام غوث را کوي.
تیر ورځ د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان مردان ترغلو او د مردان وکیلانو ته وینا کی نوموړی هغوی ته ډارګیرنه ورکړه چې د ترهګرۍ ضد جنگ ختمېدو ته نږدې دی خو ترهګر لا په مکمله توګه ختم شوی نه دی.
نہ ہم اپنے بازار بند کریں گے نہ اپنی عدالتیں بند کریں گے.
پداسی بزدلانہ کاروائیانو باندے با نہ مون خپل بازارونا نہ عدالتونا او نہ سکولونا بندو. دا ٹوپکو او توپونو جگڑا ترگرو بیللی دا لیکن ترگر مکمل ختم شوی ندی او ڈیر پکی تختی دلی او دا پولی بلی غاڑی تا اغوختلی دی او دا پولی خواکی خپل شبکی قائم کری دی. نو دے غلط پہمائی کی دی سوک نہ پریوزی چی دا جنگ ختم شو او مونږ به د منطقي انجام ته رسو.
یہ غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ جنگ ختم ہو گئی، ہم نے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے.
یو مشر وکیل دولت خان مومن مشال ریڈیو ته ویل چې دوی د وسلوالو د دې بریدونو نه یریږي، خو پکار ده د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په لومړۍ ورځ مردان ته د هغوی د دلاسې لپاره راغلی وي.
موږ د یېرې د وجې دوکانونه بند کړي دي، موږ د یېرې د وجې کچرۍ بندې کړي دي. موږ نه جی، موږ صرف دا ښیو چې موږ اتفاق دی، اتحاد دی. زما دا کم از کم دا ګیله شته د خپل پرائم منسٹر صاحب نه، څنګه چې په اے پی ایس باندې حمله وشوله چې ته په پېښور کې موجود وې، زما دا ظلم غوښتل کم از کم چې ته موږ ته په مردان کې ناست وې.
او د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي علي محمد خان په مردان کې مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې په وکیلانو دا بریټ په سختو ټکو کې وغندلو.
کوم خلک چې د دې پلانینګ کوي، او دې درخواست کوم چې تاسو لږ بیا کسان راولئ وګورئ چې دا چا سره مدا وکړو. د دې په کورونو کې نن سال دی، خو به ګناو نن د الیاس وکیل په کور کې درې واړه ماشومان پاتې شو. نه مارکیټونه شته، نه بنگلی شته، نه په بنک کې څه کورونه روپې شته. دا بچی به څه خوري سبا؟
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ هم تیره ورځ د مردان د وکیلانو پاتې ته راغلو او نوموړي مشال ریډیو ته وویل
قسم
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د ترګری په لړ کې په امنیتي ادارو نیوکې کوي، خو د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي پکار ده د ترګری د مخې نیولو په لړ کې په یو بل باندې د نیوکو په ځای ټول قام د ترګری په ضد یو موټی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په تمنټه د پاسه سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو هم په دغه موضوع کې یو بل ریپورت ته د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وای په مردان او پېښور کې چاودنو دا خبره واضحه کړې چې د دې هیواد د پوز او ولسی حکومت لخوا د ترهګرۍ له منځه وړلو اداوې بې بنیاد دي. د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې تر څو پاکستان د ښه او بدو طالبانو پالیسي نوي ختمه کړي، نو تر هغې په هیواد کې ترهګري نشي ختمېدلې. دغه سیاسي مشرانو زموږ د همکار اسرار العالم مومن سره خبرې کړې. د ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه وایي د پوز او ولسی حکومت دا اداوې بے اساسه دي چې ترهګرو له یې املا ماته کړي. د جمهور اسلامي مشر سراج الحق وایي که دا سوي نو وسلوال به د دې جوګه نه وو چې د جمعې په ورځ به یې په پېښور او مردان کې بې ګناه انسانان وجل.
دا بدنی نه را ختم ولا شان او واقعات او صالحات کیږي د مخکنه په ډیر یو پیمانه باندې کیږي.
په کوم سهر چې وسلوالو په پېښور او مردان کې په حملو کې 44 کسانو وجل او لسګونه یې جوبل کړل، هم په دغه شپه د پاکستان وزیر اعظم ویل موږ د ترهګروم لا ور ماته کړه او د پوز د مهنت او قربانۍ او لقبلا ترهګر له شکست سره مخ دي.
هم نه آج دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے. پاک فوج کی محنت اور قربانیوں سے دہشت گردوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے.
لدی لگشی بمخ کے د فوز ویان د لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا ویل چې په قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو په تر سره کولو سره یې پېښور او نور سیمې خوندې کړي. همدار څرګندونی د باجوړ جنسینا د حکومتي ګوند مسلم لیگونو پارلماني غړی شهاب الدین خان اهم کوي، خو نوموړی دا مني چې تر څو د ښه او بدو طالبانو پالیسي نوی ختم شوي، نو تر هغو په بشپړه توګه د ترهګرۍ مخه نشي نیول کېدی او وخت نا وخت به د پېښور او مردان په څیر پېښې مخې ته راځي. نوموړی وایي د دوی د حکومت مجبوري او کمزوري دا ده کچېرې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له توپیره عملیات پیل شي، نو ځینې طالب پلوه ډلې به په ملک کې اړې ګړې جوړ کړي.
زما په خیال باندې د هر حکومت او د هر یو هغه بعضې کمزوریانې وي، او داسې ده که نه چې یو سړی دې ته وایي او حکومت هغه یا دغه پسې سکیورټی فورسز را پاتې کیږي دغه خلاف اکشن کیږي نو بیا هم دغه خلک را پاتې کیږي موټی کیږي په عمل کې افراطفي جوړي.
که څه هم شهاب الدین خان ټوله ذمہواری د هیواد دننه په ځنو ګوندونو اچوي، خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا گوهر تور پورې کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پښتنو د دانشورانو، وکیلانو، زده کوونکو او پوهنتونونو له منځه وړو سازش روان دی. د دې په خبره تر څو چې پاکستان د ښه او بدو طالبانو او په افغانستان کې د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسیانې نوی ختمی کړي، نو تر هغه به په پېښور، مردان، کوټه او کابل کې چاودنې کیږي.
بل خبره دا ده چې لا اوس پورې چې د ښه او بد کې مونږه ډیسټینکشن کوو او فرق کوو، نو دا پالیسی چې کوم ده دا خپله یو خودکش پالیسی ده او د دې د وجه دا دومره ډیسټرکشن کیږي اوس خو عام عوام باندې اچاسته دا د پښتنو نسل کوشي ده چې کومه روانه ده د سرتاجزي نه به نور ذمهوار کسوکي کوم کلیرلي ویلي دي چې لکه مونږ دلته کې پناګای ورکړي دي دهشتګردو نه.
بشرا گوهر جاتوي چې اوس د پوځ او ولسي حکومت لخوا یوازې د ترګرۍ د لمنځه وړو په اداو کار نه کیږي. د دې په خبره که په صحیح مانو کې د ترګرۍ مخه ونیول شو، نو دا به د پښتون مېشته سیمو نه د پاکستان نورو برخو ته هم وغځيږي. یاد وی چې پاکستان پوز او حکومت په وار وار ویل دي چې دوی په وسلوالو ډلو کې هیڅ توپیر نه کوي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنی سندری او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نسالی خان ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبه باندې کارکونکو چینیانو د حفاظت لپاره دوی امنیتی کارکونکو ټاکلې دي. په دې موقع دا هم ویل شو چې دا مهال د پاکستان کې د چین ټول ادریسو ډېر ترقیاتی منسوبې روان دي چې په کې د خیبر پښتونخوا، نورلس او د بلوچستان لپاره اته منسوبې دي. خو سړونکو وایي چې د سرو په یادو صوبو کې دغه خلکو ستونزې او ګیلې لا نورې سیواشي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نزمنګ خبريال سره ظاهر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې پرز د قومي اسمبلی غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټي د غړي شاهد رحماني د چین پاکستان اقتصادي راهداري په حق لا دیوي پښتنې په جواب کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې د منصوبه باندې کارکونکو 8,900 چینیانو ته د حفاظت لپاره 14,300 او درې سکیورټي اهلکاران ټاکل شوي چې پکې 14,300 شپږ سلویخ په پنجاب، 3,100 سلور دیرش بلوچستان، 1912 په خیبر پختونخوا او 2,615 سلویخ په سند کې خپل فرایض تر سره کوي. په دې موخه ویلې شو چې دا وخت په پاکستان کې ټولي د چین 312 منسوبې دي چې پکې 1,600 په پنجاب، 8 په بلوچستان، 1,300 په سند او 1,900 په خیبر پختونخوا کې او ځینې په اسلام آباد کې دي. په پاکستان کې د زیکاران وینا د چې د حکومت د دې عمل لوجبا وړي سوبې له محرمو سره مخ شي. په اسلام آباد کې پدې منصوبه تحقیق کوونکی فضل سعید مشال ریډیو ته وی
دغه چې کوم میجر شهر دی د کیک یا بنیادی چې کوم ایسا او ډېر ایسا چې کغه ټیسا چې کوم د کیک دا نو هغه د پنجاب دا زما خپل خیال دی چې دا څنګه چې اوس راوازه حشور دي خبرې نه ډېر مخ کې نه اشاره هم علاوه دي د چې کوم نه یو بنیادی تور مطلب اره چې دا سيزونه خپل قبضه کې اخلي. زما خیال دی چې وړه وړه سرحد دي چې دا د فدرېشن پاکستان چې څنګه یو فدرېشن ملک دی نو دا به ظاهر خبر ده چې نقصان رسي هغه خلکو ته چې چا مایوسی ده د چا پسماندګی ده.
یاد دي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه لا اوله ورځې بلوچستان، سن او خیبر پختونخوا صوبې اندېښنې لرلې. په کوم چې حکومت ټول ګوندیزه غونډه راوبلله، خو د هغې باوجود هم حکومت د دې صوبو مشران کانې نه کړل. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولی.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کې، ما خو سبق نه دی ویلی. په پښتو مرته بابا یې څه په خواره ځای خوري.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. فرایډي ټایمز مجله خپل یو مقاله کې لیکي چې سهم هند د پاکستان چین اقتصادي راهداري رسمي هرکلی نه دی کړی، خو دا وسوسې به بنیاد دی چې ګنې هند دغه راهداري منصوبه لمنځه وړل غواړي. د دې مقالې مهمه برخه درته د یوې لنډې د مینه پاسورو. فرایډي ټایمز مجلې د ډاکټر سوبان چندرن لیکل شوې مقاله خبره کړې چې په کې لیکوال وایي چین پاکستان اقتصادي راهداري چې د شپږ سلويخ عرب ډالرو منصوبه ده، د پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري او ممکن ده چې دا به د پاکستان سره په مهمو څانګو کې مرسته وکړي. چین ژمنه کړې چې په پاکستان کې به د توانایي په بیلابیلو منصوبو کې سرمایه کاری کوي. لیکوال وایي دا سخکاری چې د یادې راهداري په نتیجه کې به د ګلګت نه تر بلوچستان د پاکستان په انفراستراکچر کې انقلاب راشي. د لپاره به وفاقي حکومت هم صوبو ته په مناسب بجټ ورکولو کې نوې بریالي شوه. د راز خیبر پښتونخوا او بلوچستان هم دومره مالی وسایل نه لري چې دغه انفراستراکچر ته وده ورکړي وي. صوبا چندرن وړاندې لیکي د چین پاکستان اقتصادي راهداري لوجبا گوادر هم په هغه استراتیژیکی بندر کې بدل شي چې یې ډېر اړتیا لیدل کېده، او که دغه راهداري نه وي نو دغه ممکنه مقام به یې کله هم نه و ترلاسه کړي. د لیکوال په وینا په پاکستان کې ځنې خلک په دې باور دي چې هند د پاکستان اقتصادي راهداري په اړه اندېښمن دي، خو یو شمېر وجوهاتو ته په کتو سره دا خبره سمه نه ده، ځکه چې هند ډېر پخوا د چین په محاصره یا حصار کې د ګیرېدو فکر هیر کړی دی. اوس په هند کې په عامه کچه خلکو کې پوهاوی راغلی، او تر دې حده چې په خپل گاوند کې چینی منصوبې هم قبلوي. د لړکې د برما یا میانمار په انفراستراکچر کې د چین سرمایه کاری، په سریلانکا کې د جوورو اوبو بندر جوړول، او د کولمبو خار منصوبه هم ډېر ښکاره ده. خو لیکوال وایي د دې هر څه معنی دا نه ده چې هند په ګاونډي هیوادونو کې د چینی منصوبو په رسمي توګه هرکلی کوي. هند په یو شمېر ځایونو کې په دغه ډول منصوبو په زړه نازړه دی، او حتی په ځینو ځایونو کې د خپلې موجودګۍ لپاره د چین سره سیالي هم کوي. د مثال په توګه که څه هم چین په اقتصادي توګه په افریقا او جنوبی ایشیا کې د هند نه ډېر وړاندې تللې، خو ممکنه ده چې هند ورسره په دغو سیمو کې سیالي وکړي او په یادو سیمو کې خپل حیثیت او موجودیت ته وده ورکړي. د دې ټولو هلو ځلو مقصد دا هم نه دی چې ګنی د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه هند اندېښمن نه دی. خو لیکوال وایي د هند له اړخه د دغه راهداري د منصوبې له منځه وړلو خبره نه تر سترګو کیږي، په داسې حال کې چې هند په خپلو ګاونډي هیوادونو برما، نیپال او سریلانکا کې چینی منصوبې برداشت کوي، نو پاکستان چین اقتصادي راهداري به ولې له منځه د وړلو هڅه کوي؟ البته دا ډیر امکان لري چې پاکستان هڅه کوي چې د راهداري په اړه صوبې حقيقي شکایتونه یا ګیلې لري کړي، نو په داسې حالاتو کې پر ځای د دې چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا حقيقي پښتنو ته جواب ویل شي، د هندي مخالفت دلیل وړاندې کول کېږي. سوبا چندرن لکھی دویم خبر دادا چې هند سم معمولی هیواد نه دی. دغه هیواد کې د پارلیمان د وینا نه بغیر یو اداره هم په خپل خوخه کار نشي کولای او ټول ادارې د خپل وزارتونو د لارې پارلیمان ته جواب ده دي. دا خبره هیڅ امکان نه لري چې هندي استخباراتي ادارې د خپل سر کوم کار وکړي. لیکوال په اخر کې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودی لخوا د بلوچستان په اړه د هغه بیان ذکر کوي چې ور باندې ډیر بحثونه وشول. د لیکوال په وینا د نریندرا مودی دغه بیان سیاسي وو او یو خاص تناظر لري، یعنی دغه بیان د هغه هڅو په جواب کې مخې ته راغلی وو چې پاکستان د کشمیر معاملې په نړیواله کچه د پورته کولو کوشش کاوه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چې دی ولې زیاته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ووري په چارسده کې د باچا خان په هنتون د استادانو هړتال دوام لري. دوی وایي چې انتظامیه یې غوښتنې نه مني، خو د په هنتون انتظامیه وایي چې دوی هغه ټولې غوښتنې منلې کومې چې د دوی په وس کې وي او نورې به د اعلی زده کړو د کمیشن سره کوي. هلته زده کوونکي وایي له څو ورځو راهیسې د استادانو د هړتال له وجې زده کړې متاثره شوې دي. شبیر احمد جان مو په نور حال خبروي.
د باچا خان پوهنتون استادانو په انتظامیه تور لګولې چې واس چانسلر او رجسٹرار یو خوکه د دوی جایز غوښتنې کوم چې د دوی اپګریډیشن د چټیانو تنخواه او د کچا استادانو نوکرې په خول دی هغه نه مني. نو بل خو په خپل خوخه په پوهنتون کې غیر قانوني برتیان هم کوي. د دغه پوهنتون د استادانو د اتحادیه مشر ډاکټر شکیل زیاته کړه چې د هړتال لوجې د زده کوونکو کم وخت ضایع کیږي، نو د هغې ذمہوار استاد نه بلکې د پوهنتون انتظامیه ده.
ولی سترایک دی ځکه چې یو میاشت نه مونږ ویس سه پسیزو هغه ته مونږ ان رائټینګ کې ورکړل، خو هغه بالکل انکاری دی چې بای زه نه ورم. دغه انټرست یو څو کسانو سره دی کم چې په اډمنستریشن کې دی. دا سیدا مونږ استادان یو، مونږ چرته نه غواړو چې خپل بچو ټایم خراب کړو. دا خو د اډمنستریشن دی چې دوی له ټایم بربادي. دوی چې کله مونږ د جایز مطالبه باتو لپاره د سترایک کال ورکو دوی دوه هفته اسی بیس یونیورسيټي ایکستند کړه چټیانی ایکستند کړي مختلف بهانو سره. زمونږ سره لري کینی زمونږ کوم جایز حقوق دي کوم جایز ډیمانډ دي هغه دی ومني او سترایک ختم.
بل خو دغه تورونو په اقلم چې کلا د پونتون رجسٹر حمید الله نه پښتنو کړه، نو هغه مشال لیډو ته ویل چې کوم جایز او د دوی په اختیار کې غوښتنه وي هغه دوی منلې دي. او ځنه غوښتنه د دوی د لړز دکړو د کمیشن نه دي. دا غي په اقل هم دوی حل ځل کړی دي، خو د لړز دکړو د کمیشن نه لا منځوري نه دراغلي. او د دوی په وینا کله هم وایس چانسلر یا رجسٹر په شخصي کچا په پوهنتون کې برتیانه نشي کولې.
دا اوسو استادان دي د دوی سه ماینر ایشوز هغه کارو نشي ویلي، لکه د دوی یو پوینټ دا چې تاسو زمونږ نه سمر کې کوم یو دی لونسز کټ کړی دي، نو هغه اټومیټیکلی ریسټوریشن دا غي شوی دی. دوی اپګریډیشن ول خبره ده هغه هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد دا روکو دا یونیورسيټیز چې کوم یو دی دا د انسټیټیوټس رولز ریګولیشنز اور اک لاندې کار کوي، نو انتظامیه هم چې سم اکشن اخلي سم کار کوي هغه دا انډر رولز ریګولیشنز لاندې اخلي. اوس هغه رولز ریګولیشنز لاندې چې سمره مونږ ته اختیار دی هغه چې کوم یو دی مونږ کوو. دا خبرې چې څه شوې دي دا ټولی لیګیشنز دي که هایرینګ دی سلیکشن بورډ نه کیږي او سینډیکیټ نه کیږي.
دا په هنتون یو ځکهونکی حمزه وایي چې وړاندې نه د دوی وخت ضایع شوی دی او باید استادان او انتظامیه دواړه د اړخته هم پاملرنه وکړي چې د دوی وخت ضایع نشي.
مونږ راځو کلاسونو ته پر دې لګېدلې او دا تقریبا درې میاشتې چانې تیر شوې دي. مخکې د مونږ یو میاشتې مو چټي راغلې و اټه یک بار کې کلاسونه نه لګېدل. اسی په سټوډنټس ټایم خرابول نورې سندوی شوې دي. ټیچرز خپل مسالې نه چټانه دوی ته نه یاد چې کړه کلاس سٹارټ شو د خپل مسالې را یاد شوې. نو دی انتظامی له بکاج دې بار کې 200 سوچي کې د ماشومان او فیوچر بار کې چې دوی کلاسونه سٹارټ کې واپس
دا په هنتون رجسٹر حمید الله مشال لیډو ته ویل چې دا روان ګل یعنی سبانه با په باقاعده توګه کلاسونه شروع شي او کوم استاد هم د هړتال په وجه کلاس وانه غستو نه پزت به قانوني کاروي کول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال لیډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپوخ پرېږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د اسرار العالم مومن نه د خبرونو لنډی سورو.
د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي د پوز او لوسی حکومت لخوا ترګری ختمولو اعداوې بیا اساس دي. نن له مشالې سره په خپلو خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې بشرا ګوهر وویل تر څو چې پاکستان د ښه او بدو طالبانو پالیسي نوي ختمه کړي نو تر هغو ترګری ته ماتې نشي ورکړل کېدی. د پاکستان د کونو چارو وزیر پرون بیا په مردان کې ویلي چې ترګری په ختمېدو ده خو وسلوال لا هم شتون لري. پاکستان په وار وار ویلي چې دوی په وسلوالو ډلو کې هیڅ توپیر نه کوي. د بلوچستان تجارو د حکومت په امر د 13 ورځو راهیسې له افغانستان او ایران سره خپل تجارت بند کړی. د ایران سره یو کاروبار کوونکی حاجي فتح خان نن مشالې ډوته ویل چې حکومت ورته ویلي چې له یادو هیوادونو سره دی د الکترانیک بینک نظام لارې خپل کاروبار پیل کړي خو د په خبره دا کار ځکه ناممکنه دی چې پاکستان د افغانستان او ایران سره بانکي تړون نه لري. د چلسدی بچا خان پونتونو زده کوونکي وایي د استادانو احتجاج له وجې زده کړې بټپه درېدلې. تیار پونتونو یو زده کوونکي همزان نن مشالې ډوته ویل له 13 ورځو راهیسې استادان په احتجاج دي. بلخوا د پونتونو استادانو اتحادیې مشر ډاکټر شکیل نن له مشالې سره په خبرو کې د یونیورسټۍ په انتظامیه تور پورې کړ چې د دوی د ترقیانو د نوکریانو د مستقل کېدو مخه یې نیولې. د پونتونو رجسټرار دغه تورونه بیا رد کړي. د افغانستان په زابل کې د یوې ټراپیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي. د زابل والی مشال اډو ته نن وویل نن سهار یو بس د کندهار څخه کابل ته روان و چې له یو ټریلر سره یې ټکر وکړ. او ماسکو وایي روس او امریکا د شام پر سر د ډزبندۍ تړون کولو ته ورنږدې شوي خو لا هم نور وخت اړتیا لري. د روس د بروچارو مرستیال وزیر نن وویل موږ دغه تړون ته نږدې یو خو سفارتي هلې ځلې وخت اخلي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته اسرار العالم مومن د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کاو. سپام وکړي چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زبنګا خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پاکستان مقامی د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپل اداري په پیښور کې او په مردان کې د ترخګري په پیښو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې وایي د مردان په کچارو او د پیښور په ورسک کې کریسچن کالونی کې ځانمرګي بریدونه دا ښایي چې د ترخګري خلاف د جنگ باوجود هم ترخګري ختمه نه ده او د کام لپاره دا یو سنجیده چیلنج دی. اداري وړاندې لیکي له دې وړاندې په کوټه کې په وکیلانو باندې برید وشو او بیا په اقلیتی برادری او په مردان کې په وکیلانو باندې حمله وشوه چې لکه بلې ښکاری چې وسلوالو نوې کړن لار خپل کړې ده او نوې مقصدونه ترلاسه کوي. ادارې زیاتوي ته د پیښې ذمہواری د وسلوالو جماعت الاحرار قبول کړې ده او دا هغه ډله ده چې کله حکومت له وسلوالو سره مذاکرات کول نو هم دې ډلې ماحول خراب کړی وو. ادارې اخري کې لیکي وخت راغلی دی چې حکومت او عسکري مشروالي سره کینی او په مکمل اتفاق سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړه کړي چې وسلوال بیا سر راپورته نه کړي او چې د هغه قوتونو لاسونی سي چې په دې پیښه کې ککړوي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي دور زیوړاندې د متحده قومي موومنت د الطاف حسین پر ضد په قومي اسمبلی کې مزمتی قرارداد په متفقه توګه منظور کړی شو او په دې کې ښه خبره دا وه چې د دې قرارداد د متحده قومي موومنت مشر فاروق ستار هم مرسته وکړه. اداري اخري کې وایي د حکومت لخوا د الطاف حسین پر ضد مزمتی قرارداد به پوره نه وي باید چې له برتانیې د حکومت نه د پر ضد کاروای غوښتنه وکړی شي او که برطانیا الطاف حسین ته واګي نشي اچولې نو بیا په کار د چی پاکستان ته په لاس ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي چې په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو ناروغي د ختمولو لپاره د ستنو لګولو ستراتیژي کامیاب ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د خوراک نړیوالې ادارې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د مالی مرستو کمیدو له وجې به خپل پروګرام جاری ونه ساتي. د دې دواړو مقالو مهمه برخه د ګلې حزنورو
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په خپل ویب پاڼه په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې له تیرو شلو کلونو راهیسې د ګوزن ناروغي ختمولو لپاره هلې ځلې روانې دي. په هغه هیواد کې د خاریو پسندو او کلیوالو علاقو کې د پولیو ناروغي پر ضد کمپاین کې د ساسکو ورکول یو لوی ستونزه وه. د دې وجه ناسمې انګیرنې او مذهبي عقیدې وي، خو په دې وروستو کې د پولیو ضد ستنو یا انجکشن لګولو سره دا ستونزه حل شوې ده. یونیسف اداره وایي د پولیو ضد ستنو سره د دغې ناروغي ختمولو په لړ کې ډېره مرسته کړې ده. هغه کورنۍ چې په خوا یې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول څخه انکار کوو، خو اوس په رضامندۍ سره خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد ستنې لګوي. د ادارې په وینا په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د پولیو ناروغۍ ختمولو لپاره کوششونه کوي. په هغه هیواد کې په 2016 کال کې د پولیو ډېر زیات ناروغان ثبت شوي ول، چې د دې وروسته د پاکستان حکومت او نورو مرستندویه ادارو د دغې ناروغۍ ختمولو لپاره نوې ستراتیژي جوړ کړه. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې ویلي په افغانستان کې ټاکل شوي پروګرامونو ته دوام ورکولو په اړه باور نه لري چې بشپړ بشي. یادې داري د دې وجه په منځني ختیځ او افریقا کې بحرانونه خودلې دي. خبري ایجنسی کې د خوراک نړیوالې ادارې مشر اتی ترنګ کاوزن د کابل څلور ورځني سفر په ترڅ کې خبرونه ته ویلي چې دوی له مرسته کوونکو ادارو سره لیدلي او ورته ویلي چې مرستو ته دوام ورکړي. د هغې په وینا د خوراک نړیوالې اداره په افغانستان کې له 1993 کال راهیسې کار کوي او سږ کال د مرستو پروګرام کې تر 50 میلیون ډالرو کمښت سره مخ دي. د دوی په خبره له پاکستان د کډوالو ستنېدلو لړۍ هم تنده شوې ده. خبرې اجنسی کې چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ناامنۍ له وجې یادې ادارې په عارضي توګه خپلې هلې ځلې ودرولې، خو تر ټولو لویه مسله د پانګو یا فنډونو کمښت ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ازبکستان د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف مړی خاورو ته وسپارل شو. د ازبکستان حکومت د سپتمبر په 2 نیټه اعلان وکړ چې اته ویا کلن ولسمشر د مغزو د رګ شلېدو له وجې مړ شوی دی. د هغه د جنازې په مراسمو کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو مشرانو هم ګډون کړی وو. تفصیل د فریبا ظاهر رپورټ کې ورو.
د ازبکستان د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف د جنازې مراسم د هغه د مړینې تر اعلان یو ورځ وروسته ترسره سو. په دغو مراسمو کې د یو شمیر بهرنیو مشرانو په ګډون زرګونو کسانو برخه واخیستله. په بهرنیو مشرانو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدیف، د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف شامل و. د غرض د ازبکستان له ګاونډي هیوادونو قزاقستان او قرغزستان څخه د هغوی ودونو صدر اعظمانو په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د ازبکستان صدر اعظم شوکت میرزایف چې د تدفین مراسمو د تنظیم مشر هم وو، په مراسمو کې د وینا پر مهال د اسلام کریموف ستاینه وکړه او هغه د ازبکستان مؤسس او د هغې خوري یو پیاوړی زوی وباله. د ورځې په سر کې د ازبکستان دولتي ټلویزیون د کریموف تابوت وشود چې په ملي بیرغ پوښل شوی وو او له تاشکند څخه د سمرقند نړیوال هوایي ډګر ته ورسید. د اسلام کریموف میرمن تاتانیا کریموفا او د هغه کشر لور لولا کریموفا د تابوت شاته روانې وې، خو د نوموړي مشر لور ګلنارا چې د راپورونو له مخې په 2014 کال کې د فساد په تور په کور کې نظر بندوه په دغه مراسمو کې نه ښکارېدله. د ازبکستان حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. اسلام کریموف وویشت کاله د ازبکستان مشري وکړه، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه شاوخوا 10 میلیونه نفوس لرونکي هیواد مشري به وروسته څوک کوي. د ازبکستان د اساسي قانون له مخې که چیرې ولسمشر مړ سي او یا د یوې ناروغۍ له کبله ونه سي کولای چې خپله دنده پر مخ یوسي، نو د دې هیواد د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس به د 3 میاشتو لپاره د ولسمشر چارې سنبالوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د خواخوږۍ پیغام استولی او د کریموف مړینه یې هغه هیواد ته یوه لویه ضایعه بللې ده. دغه راز د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف، د چین ولسمشر شي جین پینګ او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د خبر پانو په خبرولو سره خوشینه شو دلته.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک د خالی پورس په لاهور پنډه کې د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. وینای و چې ترسو یې غوښتنې ونه منل شي ترغه به مظاهره جاری ساتي. بلخوا کارپوهان وای چې مظاهرو د لارې د غوندونه په حکومت خپل غوښتنې نشي منلې. پکار دي چې د دې مسلو د حل لپاره د پارلیمان لار خپل کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه اورو.
د تیری میاشتې راهسې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک یو وار بیا د ملک په مختلفو برخو کې د حکومت پر ضد خپل احتجاجونه پیل کړي دي. پاکستان تحریک انصاف دریز لري چې موجوده حکمرانان په درغلو کې ککړ دي نو احتساب دی وکړی شي. بلخوا پاکستان عوامی تحریک وایي چې په ماډل ټاون پیښه کې ککړ خلکو پر ضد د ګامونه پورته کړی شي او وژل شوي خلکو خپلو خپلوانو ته د انصاف ورکړی شي. مشال ریډیو چې کله د کارپوهانو په وړاندې دا پوښتنه کېښوده چې د احتجاج مظاهرو د لارې یاد ګوندونه خپل غوښتنې په حکومت منلې شي او کنه، خبریال او سیاسي چارو نظر لرونکي سلیم احمد وای
دا کم کسان چې بهر راوتی وي او دوی د جلسه جلوسونه کې دې ته هیڅ فائدہ نه کیږي او سیویلین حکومت چې هغه کمزورې کیږي. دی اپوزیشن دا جلسه او جلوسونه دي د دې مقصد خو موږ وګورو آیا هغه ایشو په دې باندې سولو کې دي شي او که سولو کې نه شي په دې باندې خو سیاسي ادهم استحکام پیدا کې دي شي او په دې باندې خو حکومت
سیاسی چارو یو بل کارپو اجمل خټک کشروائی چې حکومتی او اپوزیشن ګوندونه د اولس د ګټو پر ځای د خپل مفادات لپاره کار کوي.
محدود سوچ عکاسی دا چې په پاکستان کې کله هم اطمینان بخش صورتحال برقرار نه دی پاتې شوی، چونکې سیاست د مفاداتو نوم ګرځېدلې دی. اصلي سیاست چې دی هغه په دې ملک کې ختم شوی دی او موقه پرست سیاست چې موږ ورته وایو هغه په دې ملک کې موجود دی. نو چې داسې سیاست په کومو ملکونو کې وي هغه کې استحکام نشي راتللی.
په 2014 کال کې هم پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک د نواز شریف حکومت پر ضد په اسلام آباد کې څلور میاشتې درنا ورکړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان سوداګرو د افغانستان او ایران سره خپل تجارت بند کړی دی. دوی وای چې دا ګام یې د بانک د مشکلاتو له وجې پورته کړ. چارواکو په دې اړه سندي ویلي. تفصیل د کوټې نظمنګ خبريال ایوب ترین ناکوي.
د کوټ د تجارت د اتحادیې مشرانو ویل دي چې د پاکستان د مرکزی حکومت لوري و تجارت امر سوی دي چې هغه د ستمبر د لومړنۍ نیټ څخه د سټیټ بینک د ای فارم یا الکترونیک بینک نظام لاندې تجارت پیل کړي. د تجارت په وینا چې د ایران او افغانستان سره د بینکي تړون د نشتوالي له امله دوی د دغه دواړو ګاونډي هیوادو سره سم د لاسه د بینک د لارې تجارت نشي کولای. نو ځکه د جمعې د ورځې راهیسې تجارت بند کړی دی. په دې اړه نور حال د تجارت د اتحادیې یو مشر علمګیر دورانی و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
سٹیټ بینک باید چې دا کوله چې اول خپل بینکینګ اسٹیبلشمنٹ د ایران سره کم چې ټرمز دی هغه اسٹیبلش کول، هغه بعد بیا دا شی راځي. د دې فارم هغه زړه یقین لرم چې پاکستان د بلوچستان تجاران ټول څه غټ بینیفیشریز دي دا سیستم هغه. نن ورځ کې دا دی چې ایران سره زموږ بینکینګ چیلنج نشته، د افغانستان سره زموږ بینکینګ چیلنج نشته. نو چې بینکینګ چیلنج نشته زه څنګه آی فارم پروډیوس کوم؟ مطلب دا خو گورنمنٹ آف پاکستان کار دی چې هغه ولاړ شي. اور تاسو لپاره بهرانګي خبرې، تیر شپو کې دوی ایم او یوز پوری سائن کړی دی، پاکستان سٹیټ بینک ورسس ایران مرکزی بینک.
دغه تجارت غوښتنه وکړه چې پاکستان د سم د لاسه د ایران او افغانستان سره د بینک د لارې اړیکې ونیسي او یاد بیا د بلوچستان تجارت د ای فارم څخه آزاد کړي. په دې ترڅ کې د ایران سره تجارت کوونکی عجیب فتح خان بیانځي وایي
موږ په دې خوښ شو. دوی ماته بینک ډالر راکوي په 103 روپیه، او زه په بلیک مارکیټ کې ډالر انسم بیا د دوبوی د لارې ساغت ورکوم په 108 روپیه، نو ماته 15 ډالر فائده ده. تاجر ته هیڅ نقصان نه دی. داسې په زراعت تجاران دي، بېچارهګان ولاړ دي، کنټینران روان دي په کراچي باندې، په بندر عباس باندې، یعنی د یوې ورځې څو نقصان دی. موږ دا غواړو د سرکار څخه، د دنیا څخه، چې دوی یو سیستم موږ ته را جوړ کړي. اول دې یو سیستم را جوړ کړي، بیا دې په موږ عملي کړي. موږ دې ته تیار.
بل خواته د چمن تجار وایي چې مرکزي حکومت دغه ګام د بلوچستان د تجارو بې پوښتنې پورته کړی دی. نو راځئ چې غوږ سو و نسیم اڅکزي ته.
بارډر د چمن اله در معلوم دی، یو زموږ ډېره لویه مسله ده. د بزنس په لحاظ باندې یو چې موږ د 1200 د خاص مالونه راوړو چې بیا افغانستان ته وړو، بیا د افغانستان کې موږ لپاره کوم مشکلات دي چې یا پاکستاني اکسپورټ کوو، موږ هغه هم ډېر په مشکلات باندې حالت دی. بیا چې موږ دا کوم لیندین کاروبار کوو، کوشش دا کوي چې مثال هغه کاروبار چې وایي ویني ودرېږي. موږ نه دلته کارخانې شته، نه فیکټریانې شته. زموږ د هغه روزګار دی، د چمن بارډر دی.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ 14 ورځې د چمن او سپین بولدک پوله تړل شوې وه، چې له امله د دواړو غاړو و تجارو ته په میلیونونو روپۍ زیان اوښتی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال رادیو خبرونه اوري. په کراچۍ کې میشت افغان کډوال خپل هیواد ته ستنېدل شروع شوې دي، خو ځنې یې واپس تلل نه غواړي. دوی وایي پاکستان کې لدیر شو کلونو راځي اوسېږي او په خپل هیواد کې هیڅ نه لري. دوی کې ځنې بیا د پولیسو نورو ادارو لخوا د تنګولو غیله هم کوي. خو د کډوالو د کیمپ یو مشر وایي چې د نورو سیمو په نسبت په کراچۍ کې افغان کډوال د ادارو نه خوشاله دي او ډېر کورنۍ په خپل خوخه بیرته ستنې شوې دي. تفصیل د کراچۍ نظمنګ خبريال محمد عمران را کوي.
په کراچۍ کې میشت قندهار ولایت اوسیدونکي خانګل شاوخوا د 15 کالو راهسې دلته ژوند کوي او وایي چې دوی دلته خوشاله دي، لا بیرته تګ نه غواړي ځکه چې هلته هم له حالات سم نه دي.
پرون زه ورغلی مداد زما پرچې دلته را سره دي، دلته مدا تنګ یو هلته وطن کې موم دغه سر ور باندې هلته هم دوام نه سوتلای. بیا نو مجبورې کوم روکم نو څه چلو چې نو پرېږدي نو څه زموږ څه چمو کوم نه پایاسي.
د کراچۍ د کډوالو په کیمپ کې د ډېر زرنزيات خلک میشت دي، خو د حکومت لخوا ورته د روان کال د دسمبر د میاشتې اخیری نیټه ورکولو په اړه اندېښنې لري او فکرمندي چې که افغانستان ته بیرته لاړ شي هلته به د دوی ژوند ګران وي. دلته میشت یو مشر رحیم الله دغه اندېښنو په اړه وویل چې په وطن کې جنگ دی او دلته د پاکستان حکومت نه پرېږدي نو ځکه اتلل مجبوري ده، خو په کراچۍ کې خوشاله دي چې څوک یې نه تنګوي.
پاکستان چې موږ پرې دین او خو بیا موږ چیرته لاړ شو؟ یا پاکستان کې موږ په سمندر کې اچھا یا موږ باندې بس وکړ چې موږ هلته ځای نه جوړ کړو موږ لاړ شو؟ اوس موږ نه وطن کې ځای لرو نه دلته نه پرې دی، هلته جګړه شروع دي بیا موږ چیرته لاړ شو؟
د قندوز ولایت سره تعلق لرونکي ځوان شیر محمد وایي چې هغه دلته زیږیدلی، دلته لوی شوی او د دې ځای د ماحول نه خبر دی او خپل وطن افغانستان یې لا نه دی کتلی، نو غواړي چې هم دلته پاتې شي.
خبره دا ده چې موږ لکه دلته د دې ځای لکه د ملک بچی غټ شوی موږ د دې ملک لکه حساب کتاب مرته پاته ستاسو دلته وګرځو لکه کار روزګار وکړو مزدوري وکړو نو حالت چې سړی په پټو سترګو بوځي ما وستال ته سفر کیږي.
د کراچۍ په کډوالو کیمپ کې ځینې خلک د پولیسو نه هم تنگ دي، خو د غټولي ګیلې په کراچۍ کې د کډوالو د کیمپ مشر حاجی عبد الله ردوی وایي چې په تیرو درې میاشتو کې یو شمیر کورنۍ تللې دي، خو د پاکستان او افغانستان د حکومتونو سره سره د کډوالو د نړیوالې ادارې یا یونیسیار نه دا غوښتنه هم لري چې په افغانستان کې راتلونکي څو میاشتې موسم یخیږي، باید په دې ورځو کې د کډوالو ستونزې په نظر کې وساتي.
دلته خو تنګول الحمدلله فلحال نشته، څنګه چې په پیښور کې واقع وشو اوس دا خلکو بیریږي چې خدای ناخواسته خدای ناخواسته دغه بې عزتي او هغه د معامله چې په افغانانو ډیره سخت بې عزتي شو او دی په کراچۍ کې د افغانانو باندې نشي. غیر رجستر خو یعنی تقریبا په دغه دوه درې میاشت کې درې نیم زره کسان لاړه، یعنی زه چې ماته معلومات شته او بغیر رجستر 1200 یا 1300 کسان تللی او بیا خو ټول هر ورځ د دفتر تقریبا 15 فامیلی 3 فامیلی 4 فامیلی ورځ تله.
د کډوالو د کیمپ سره نږدې د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو د نړیوالې ادارې لخوا د راجستر افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره یو دفتر هم پرانستل شوی، او د دغه دفتر چارواکي وایي چې د اګست په میاشت کې شاوخوا یو نیم سل کورنۍ په خپله خوښه افغانستان ته ستنې شوې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
او اوس ورځو افغانستان ته. د افغانستان په زابل ولایت کې د یوې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې شپږ دیرش مسافر وژل شوي او د پنځه ویشتو نه په خواوشا کې زخمیان دي. په دې پیښه کې وژل شوي زیاتره کسان سوځېدلي دي. محمد صادق رښتینی پی له کندهار نه دا رپورټ راکوي.
دغه پیښه د کیکاندن سهار وختي مرکز کلات ښار ته نږدې د جلدک په سیمه کې رامنځته شوې ده. د زابل والي بسم الله افغان مال ازادي راډیو ته وویل چې د میوان ترانسپورټي شرکت اړوند یو 303 موټر چې له کندهار کابل ته پر لاري وو، د یو بل ټیلر موټر سره چې د کابل څخه کندهار ته روان و ټکر کړي. د والي په خبره د ټکر په دغه پیښه کې شپږ دېرش مسافرین وژل شوي او تر پنځه ویشت نور ټپیان او سوځېدلي دي.
نن سهار وختي بله واقعه پیښه شوه، د یو میوان بس ترانسپورټ او د یو ټیلر تر مابین تقریبا شلو پنځه ویشتو شاوخوا کې زخمیان لرو. دې وخت څخه چې اړیکې ویسې اسلې دي او د شپږ دېرش تنو په شاوخوا کې شهیدان دي چې په هغوی کې د پنځو شپږو کسانو جسدونه بیخي او یا فکر رسېدلي.
که څه هم تر اوسه د پیښې علت نه دي معلوم، خو خلک د کابل کندهار او کندهار هرات پر لوی لار د ترافیکي پیښو لوی لاملونه بې احتیاطي، خراب سړکونه او د ترافیک پولیسو نه پاملرنه په ګوته کوي. د خلکو په باور د ترافیک پولیسو لخوا ترافیکي قوانین تر ډیره حده نه دي عملي سوي، او له بلې خوا د وسایطو چلوونکو ته د ترافیکي قوانینو د ښودلو په برخه کې ډیر کم روزنیز کورسونه برابر سوي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
هلته د افغانستان د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا بیا بریدونو زور اخیسته. دوه ورځې کېږي چې د لخکرګا ښار په امنیتي کمربند بریدونه روان دي. ولایتي شورا وایي حکومت دې د نورو مرکزونو او دشتي سیمونه پوځیان ښار ته راولي چې د لخکرګا د سقوط مخه ونیسي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي افغان ځواکونه د لخکرګا نه دفاع کوي او ګڼ شمېر پوځیان یې د لخکرګا کندهار ترمنځ د لوی لارې د پرانستلو په عملیاتو بوخت دي. په دې اړه نور حال د الیاس دای په ریپورت کې ورو چې د هلیکاپټر په غږ شروع کیږي.
سره لدی چې لشکرګا ته را لازم دی ملي اردو یو هلیکاپټر الوتکه د 215 میوان کلو اردو څخه اکمالات کوي. خو د لشکرګا په شمال او ختیځه څنډه کې د سرکار او پنجاب کلا د سیمو امنیتي پوستو ته چې د تیر شپې رئیس تر سختو بریدونو لاندې دي تازه د مصر تیرې نه دي رسیدلي. د پولیسو یو سرچینې د نوم نشودرو په شرط ول تر اوسه یو پوسته سقوط شوی ده. درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دغه ورستی بردونه چې د لشکرګاه ښار په شمال او ختیځ کې د دوهمې امنیتي حوزې پر کمربندي پوستو پیل شوي دي د ښار اوسیدونکي ورختا کړي دي. د لشکرګاه د دوهمې حوزې اوسیدونکي چې د جنگ د لومړۍ کرښې څخه د ښار مرکزی سیمو ته د کډې کولو په حال کې دي د روانې جګړې په اړه داسې کیسه کوي.
مې عبدالجلیل دی. سرکار سره را مبرایم وړ مشبه مخستان موم خوب نه دی کړی. ټکان شروع و برایم مخستان نم ټکان شروع و نو وس عدالت وار پر خرابې دي بر په دغه باندې مو مردا ویل چې شری چې یس کډه بار کوسته د چاري وخت دی. دا وس و دا وس مش کډ ور پر تکول ام ټکان و نیمه مساجان استاد دا خود خود ټکان دي مؤمنان بیري ژ سره په تکلیف په بازار کې کار کوو وس پړ ته بازار ما بنس شو د خپل مؤمنان دی تکلیف و دغه سره و بس و ام لري د شپې بیري ژ پښنه مو دا وس مش په خونه کې بده دل ګرمیم ده مش په خونه کې بده دل نو وس واړه چې دا سم کې دامن په ځای خپل خواري ژوندۍ داس په بیغه مزل سره و
د شر څلورم اوزه بابا جیب نږدې ولس میاشتې کېږي چې د وسلوالو په ولکه کې ده. خو د دوهمې اوزې پر امنیتي پوستو بریدونه نوي دي او وروسته تر هغه پیل کېږي چې وسلوالو په 13 اګست میاشت کې وکولی سول د نادالي ناوې او ګرمشیر ولسوالیو ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. سره له دې چې په تیرو دوو اونیو کې د لشکرګاه په نږدې سیمو کې د وسلوالو ډله ییز بریدونه او د جګړې شدت کم شوی دی. خو د اوس تازه پیل شوو بریدونو په اړه د هلمند د والي ویند وایي طالبان غواړي په دې بریدونو سره هغه عملیات له خنډ سره مخامخ کړي چې د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د خلاصون په موخه د تیرو نږدو دریو اونیو راهیسې روان دي.
افغان امنیتي ځواکونه هڅه همدغه ده چې په هغه ځای کې ټینګ امنیت خوندي وساتي. موږ د ولایت مقام اداره ټول ولستا د هلمند شریف پتمن ولستا ډاډ ورکو چې انشاءالله هیڅ کله هم دښمن نه توانیږي چې هغه ساحې کې چې د ښار مربوط ساحې دي په هغه ځای کې کوم تخریشي عمل لمسته کې. خو بیا هم شهرای عمومي فعلا هم عملیات روان دي تر څو د دې لارې د خوندیتوب لپاره هم نور کار وشي.
د ښار د دوهمې اوزې پر پوستو د پیل سوي جګړې د ډزو ژغونه د لشکرګاه ټول اوسېدونکي اوري. خو د والي ویاند عمر ځواک وایي وسلوال د ښار د نیولو توان نه لري او امنیتي ځواکونه د لشکرګاه د ساتنې په اړه چمتووالی لري. حکومت ته څه پکار دی؟ د ولایتي شورا منشي عطاالله افغان وایي د قرارګاه او مرکزونو څخه دي امنیتي ځواکونه لشکرګاه ته واستول سي چې پر دښتونو موقعیت لري او یوازې د ځان دفاع کوي.
د اوس لپاره ښار تر هغه مناطقو مهم دی چې زموږ د ملي اردو باج سرتیري په دښتو کې پراته دي. د دې لپاره چې د ښار اوزا جوړ شي او ښار د ماسرې څخه خلاص شي او د سکوت څخه خلاص شي هغه سرتیري چې په هغه سیمو کې دي چې هغه اسی پذیر نه دي باید هغه سرتیري اجالن لشکرګاه ښار ته راشي چې دغه د ښار مشره مات.
د لشکرګاه پر امنیتي کمربند چې د ښار د زړه څخه د 35 کیلومترو فاصله لري په داسې حال کې بردونو زور اخیستی دی چې د ښار ته غځېدلې لار لا هم د نارسراج په سیمه کې د ترافیک پر مخ تړلې ده.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او غوایي د پاره د یو لښ خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکاری دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی بيته غلط.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو پخپرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو خبرونه ته وګیې د نن ورځې د خبرونو اخیرو شیبو تر رسیدلې یو وړاندې د دینه چې تاسو نه اجازه تو اخلو د اسرار العالم مومنا یو وار بیا د خبرونو لاندې تاورو.
د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي د پوز ولسی حکومت لخوا د ترګری ختمولو اداوی بیا اساس دي. نل مشالو سره په خپلو خبرو کې د وامي نشلګون یوې مشرې بشرا غهور ویل ترڅو چې پاکستان د خو بدو طالبانو پالیسی نوی ختم کړي نو تر هغه تر غره ته ماتین شو ورکل کړي. د پاکستان د کونو چارو وزیر فرنم بیا په مردان کې ویلي چې تر غری په ختمېدو دا وسلواله هم شتون لري. پاکستان په وار وار ویلي چې دوی په وسلواله ډلو کې هیڅ توپیر نه کوي. د بلوچستان سوداګرو د حکومت په امر د 13 دوو ورځو رئیس له افغانستان او ایران سره خپل تجارت بند کړي. له ایران سره یو کاروبار کوونکی حاجی فتح خان نن مشالې ډوته ویل چې حکومت ورته ویلي چې له یادو هیوادونو سره د الکترونیک بینک نظام لارې خپل کاروبار پیل کړي. خو د په خبره دا کار ځکه ناممکنه دی چې پاکستان د افغانستان او ایران سره بانکي تړون نه لري. د چارسدی بچا خان پونتون زده کوونکي وایي د استادانو احتجاج له وجې زده کړې په ټپه درېدلې. د یاد پونتون یو زده کوونکي حمزه نن مشالې ډوته ویل له تیرو شپږ ورځو راهیسې استادان په احتجاج دي. د افغانستان په زابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي. د زابل والی مشالې ډوته ویل نن سهار یو بس د کندهار څخه کابل ته روان وو چې له یو ټریلر سره یې ټکر وکړ. او ماسکو وایي روس او امریکا د شام پر سر د ډزبندۍ تړون کولو ته ورنږدې شوي خو لا هم نور وخت ته اړتیا ده. د روس د برو چارو مرستیال وزیر نن وویل موږ دغه تړون ته نږدې یو خو سفارتي هلې ځلې وخت اخلي.
د د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدلې. اصرار عالم مومن درته پکې په اخر کې د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. د مشال ریډیو پانی ته چې تاسو ورشي نو تاسو خپلی ویډیو غانې ما نور ډیر معلومات او خبرونه ترلاسه کولای شي. د مشال ریډیو سره تاسو د فیسبوک او ټوټر دلاره هم ملګری کېدل شي. امید ده چې د نن ورځې نه ساته خبرونه مخ خوښ شي. سبا سحر په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غږ یو ور بیا تاسو ته حاضر یو. اوس پورا په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو اسرار عالم مومن او علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او ابهدوسی.